افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دی چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. سبا دوشنبه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي، نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د اونۍ تر پایه دوام کوي په میلیونونو له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر میلادي کال شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جاپان له سفیر تاکایا یوشی کورومیا سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزی پورې اړوند ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو پر تعلیم ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې پر دوی او ښځو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغو افغانانو شمېر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز ویلي چې 4 میلیونه ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام د بودیجې د زیخت کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیون وګړي د دې پروګرام له مرستو بې برخې شوي دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانه اونۍ د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. رویترز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته ستون شوی او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړي. دا چې د اسرائیل په جنګي کابینه کې په دې باب څه پرېکړې وشوې تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې د اسرائیل رسنیو نن یکشنبه راپور ورکړ چې د اوربن پر سر د موافقې لپاره منځګړو پرمختګونه کړي چې په مرسته له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان چې په مرسته به له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 8 پر اسرائیل په حمله سره لکتر لګ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریزه حماس ډلې و امترهګره ډله پیژني. په نومبر میاشت کې د یو لن مهال اوربن په مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشی شول، خو ویل کېږي تر سلو زیات کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي. په روسیه کې پرون لکتر لګه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه دی ویر او په اوکراین کې د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغون شوي او نیول شوي دي. د او وی ډی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکو ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي. خبرونه مو لازادي رډو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. پر دې مسلې مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2020 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوې موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاکلري په وړیا ډول عملیات کوي. د دا ډول یو ماشوم پلار
اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کېږي موږ ډیر خوشحال یو.
د هرات زلزله ځپلي وایي چې پر شوې زلزلې څو میاشتې تیرې شوې خو د سرپنا په جوړولو کې له دوی سره تر اوسه مرسته نه ده شوې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان بیا شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی په کاروبار هم بد اغیزه کړې ده.
اته ملداران دې ته مجبور شوي دي د خپل ملداری ختموي ته دغه مشکلات ټول په ډېر شیدو جوړ کړی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غېږېدا د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خوست امنیه قوماندانې نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره چې درسي خبرونه جوړوي او خبروي له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړی او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې که دغه فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او قانوني چلند به ورسره وشي. نور حالې په دې رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قومندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه، خو یې نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز ترڅنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوې که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قومندانې په مکتوب کې دا شوی چې یو شمیر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي ګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیز خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارون افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لري شي، ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوی قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي د دغه حالت ته وژغورل شي. څو رسنۍ وکولې شي د دیموکراسي له سقوط وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې وی میرمنې د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د رسنۍ سره له اړیکو نیولو د انجنونو منع کول په دې معنی ده چې ورو خزي له ټولنې څخه په ټولایزه توګه حذف کیږي، وی له ټولنې څخه لري کیږي او ازماندې خناده ده چې پراتلونکو کې به د خزي غږ اوچتېدل د خزي غږ به جرمي.
د افغانستان خبریالانو مرکز پر راپور کې راغلي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي، خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیو ګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بیلابیل بندیزونه لګولی دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په وروره دا کړي چې د بیان ازادي او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنې له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
په خوست کې د ځایي چارواکو لخوا د نوي اقدام په باب مې د ښځو د حقونو له فعالې او پخوانۍ خبریالې دیوه امرخیل سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام ده څه ډول ارزوي.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي، او دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې پخوا هم همدغسې بندیزونه همدغسې قیدات طالبانو په مېرمنو باندې وضع کړي وه. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلامه په ټکر کې ده، که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمېږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه د طالبانو ګورو، نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو. دوی به بیا هم د تل په څېر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګوره، په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبانو په هر طریق باندې له هر لور نه ښځې له ټولنې څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی و، او د دوی سرسخت دښمن چې دي البته د دوی په ان باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنې سره لري. او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د غوړ اوازونه چپ کړي.
څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبېروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویري کی دا په دې په وینا چې دا واقعا یو ډیره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کیږي. وګورئ که موږ تاسو متوجه شو، طالب خپل هم تر اوسه پر اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې دوی خپل هم نه پوهیږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل لیدلور نه د خپل نه فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي، بیا هم مېرمنې او انجونې هیڅکله له خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هیڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریاله دیوه امرخیل و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاک لري په وړیا ډول عملیات کوي. د ډول ماشومانو کورنۍ هم خوښي دي چې د خپل ماشومانو درملنې په وړیا ډول کیږي. دوی ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې تر نشوي کولای چې دا کار په خپل شخصي لګښت ترسره کړي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي څو د هغه ماشومانو د وړیا عملیات لپاره نوملیکنه وکړي چې د شونډو چاک لري. تیر ورځ د یاد وزارت پر ایکسپانه خبره شوی خبرتیا کې ویل شوی د روانې کب میاشتې لشپګمې تر اتمې نیټې د کابل په صحت طفل روغتون کې د دغه ډول ماشومانو چې شونډي پیدایشي پریوي نوملیکنه کیږي، او بیا د لس ورځو په موده کې یاد ماشومان د بنگلاديشي ډاکټرانو د یوې ډلې په مرسته عملیات کیږي. بل پلو د کابل د صحت طفل روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اقبال نن ازادي راډیو ته ویل درې بنگلاديشي ډاکټران ورغلي، او د لس ورځو په موده کې به د دوی د روغتیايي ټیم په ملتیا سب شوي لپچاک ماشومان په وړیا ډول عملیات کړي. هممهاله یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د شونډو چاک لري وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپل ماشومان په شخصي لګښت عملیات کړي. دوی خوښ دي چې ماشومان په وړیا ډول عملیات کیږي، همایون یعقوبی چې د سجاد احمد په نوم خپل لسمشتنې زوی چې د شوندو چاک لري او نن یې د عملیات کولو په موخه ورته نوم لیکنه کړې وای.
دلته چې موږ ډیر کوشش وکړو چې د عملیات کونو د عملیات پیسې لګي زیات او موږ نشو کولای چې دا عملیات کو. اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کې موږ ډیر خوشحال یو. موږ د پارم دا زمينه مسايده شو چې دا خپل ماشوم تداوی کو.
بهار کټوازی چې د لوګر اوسیدونکو دی وای د محمد نعیم پونو مراری چې د درې کلونو دی د شوندو چاک لري او د وړیا عملیات کولو لپاره د کابل صحت تی فلتراويستې دی. هغه ازادي رادیو ته ویل
د دې ماشوم په شخصي باندې باندې هغه نه سوې کولای تداوی او ډېر خوښي سپېڅلې ټیپل کې په لیا توګه تداوی کیږي.
دا خلک داسې مهال د اقتصادي ستونزو له امله په شخصي لګښت د لپچاک ماشومانو د نه عملیات کولو خبره کوي چې د روان المریض کال د سلواغې په ومنېټه یو افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې افغانستان ته راغلی و ازادي راډیو ته ویلي و د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 1500 هغه ماشومان چې لپچاک او کمچاکې درلود په وړیا ډول عملیات کړل. د ډاکټرانو په خبره په شخصي ډول د شوندو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانۍ پورې لګښت راځي چې ډیری خلک د ورکولو توان نه لري. دا چې افغانستان کې د لپچاک ماشومانو کره شمیر څومره دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسب خوړو ته نه لاسرسی او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نه رسیدنه هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل پاوز نن د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سختدریز حماس ډلې د ځینو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د پداسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندولو لپاره دی یو موقت اور بند لپاره هم هڅې انتظار شوې دي. نور په دې راپور کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبی شهر خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وو او د تېښتې هڅې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یو اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بي پيلوټ الوتکې په مرسته د حمله لپاره په چمتووالي بوخته و. د اسرائیل ویلي چې د غزې شهر په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د وشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده. خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تب دسل کې د چې په جګړه ځپلي غزې تړانګ کې پرون شنبه د پراخیدون کې بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری آژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره پر روانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکې خبرونو کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویلي دي چې 4 میلیونه ماشومان چې دی ورکوونکي او میندوار ښځې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. له دغه اومیندوارو میرمنو څخه یو شمیرې ازادۍ راډو ته ویلي چې د سختو مالي ستونزو له امله دوی سم او سالمه تغذیه نشي کولای.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري. پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري. د ملګرو ملتونو د ادارې ډیسیشن می پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی و چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د ناسم مالي وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خودم هم خیلی ضعیف
زه هم ډیره کمزوریم. لاغه وخته چې امارات یا طالبان راغلي میړه مې دندله لاسه ورکړي. کار او غریبي نشته. زه ډیره زوریږم. هیڅ د کور خرڅ نه لرو.
خرج اصلا ندارم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي راډیو ته وویل بیرمن یو امیدوار ده او په خوارځواکۍ اخته ده، خو دای نه د توانی د لیل روغتیایي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه دی وتلو مناسب خواړه لاستراوړي.
د ماشوم د مور حالت هم شنه دی، نو یو خو دا وچکلی ده، بل دغه نیسي ده کومه مرستې په دې اړه دروسه زموږ سره نه دي سوي. خصوصا ما د خوارځواکو لپاره کومه داسې یو تغه نه دی لیدلې، نو زموږ د نړیوال ټولنې څخه دا غوښتنه ده.
د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې یې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ، د امیدوار او شیدې ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه. دبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې خوارځواکي د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیې اړوند مړینې یو لوی عامل دی. د هغو ماشومانو لپاره چې د سختي او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي، د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله 3 چنده لوړ دی. دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکي د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار ادارې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمښت او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو سختو بندیزونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې، او د روغتیا په برخه کې په ځانګړې توګه د خوارځواکۍ او نورو مرګونو ناروغیو ناورین ته لاره هواره کړې. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري ناورین او د روغتیا په برخه کې د ستونزو په اړه راپورونه رد کړي دي. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس یعنې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خواندان شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی پر کاروبار هم خورا بد اغیز کړی دی. د دغو فارمونو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو فارمونو ترلاسه کیدونکي شیدې بازار کې ښه بازار نه لري. نور هلی په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خواندان شکایت کوي چې دوی په فارمونو کې د ترلاسه شویو شیدو خرڅلاو کې د پام وړ کموالی راغلی او کاروبار یې د لمنځه تللو له ویرې سره مخ دی. دوی ادعا کوي چې په بازارونو کې د ارزانه وچو شیدو او د بهرنیو لبنیاتو شتون د دې لامل شوی چې د دوی کاروبار سوړ شي. د هلمند ولایت یو تن فارم لرونکی نورالهادي کوچی وایي چې لسګونه غواګانې لري او د دغو غواګانو د شیدو په پلور سره د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه پوره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته هلمند کې د شیدو مشکلات دوغنه ډېر سوي دي. سي اته مالداران دې ته مجبور سوي دي د خپل مالداري ختمي تیاو دغه مشکلات ټول پوډری شیدو جوړ کړی دي. یوازې نه دغه د نورو هیوادو سره د لبنیاتو محصولات را واردېږي. چې موږ یو فارمونه جوړ کړو د امارت پراتلو سره چې موږ یو د کار زمینه به ځان ته مساعده کړو، هیواد ته به خدمت وکړو، موږ به یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کړو او څه به حرام ژوند ولرو. هغه داسې مشکلات سره مخ شو پر خپل سرمایه گذاري بېزارې، یعنی د سکوت سره مخ.
محمد اکبر چې په غزنی ولایت کې فارم لري هم ورته شکایت لري.
پوډری شیدې سی مارکیټ ته راځي په ډیر کمزور کیفیت باندې راځي، په ارزانه قیمت فروشل کیږي. نو موږ چې هغه شیدې راوړو هغه موږ ته په خپله په داسې قیمت لویږي، موږ ته خپل شی په یغو قیمت نه خرڅیږي، صاحب په څومره قیمت موږ ته لویدلی. نو ځکه چې مخې یغو پوډری شیدو ډب کړي، نو له حکومت هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، همکاري وکړي له مالدارانو سره.
د دوی هیله دا ده چې په شیدو او نورو لبنی محصولاتو چې له ګاونډیو هیوادونو او سیمې څخه واردېږي ګمرکي تعرفه لوړه کړي. په کابل کې د لبنیاتو د یوې فابریکې خاوند ذکریا وایي چې د لبنیاتو د تولید لپاره له بازاره له وچو شیدو هم کار اخلي. هغه د لبنیاتو په تولید کې د پوډري شیدو د کارولو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې تازه شیدې وبلري د اوبو د جذب لپاره باید پودری شیدې وکړو. بل لامل دا ده چې کله په بازار کې شیدې کمې وي او غواګانې وچی وي، نو موږ باید وچې شیدې وکړو.
که څه هم هغه ونه ویل چې وچې شیدې ځکه کاروي چې ارزانه دي، خو د لبنیاتو د یو شمېر نورو فابریکو خاوندانو ازادي راډیو ته وویل چې د وچو شیدو د کارولو بل لامل دا دی چې دوی له بازاره ارزانه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین هم د دغو فارم لرونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې په ټولو ولایتونو کې باید د شیدو د راټولولو مرکزونه جوړ شي، څو د فابریکو خاوندان وکولای شي له دغو مرکزونو تازه شیدې واخلي. د دې خونې اجرایوي رئیس حاجي وسیم ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې په کافی اندازه تازه شیدې شته چې د بازار اړتیاوې پوره کړي.
په ټولیزه توګه په هیواد کې د شیدو تولید زیات دی. په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده، خو په فابریکو کې ترې کار نه اخیستل کیږي ځکه فارم لرونکو لپاره د شیدو بیه لوړه ده او وچې شیدې ارزانه دي. د شیدو راټولولو مرکزونه باید په مختلفو ولایتونو کې جوړ شي.
مراکز جمعآوری شیر یا کلچن سنتر در ولایت‌های مختلف ایجاد شود.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د فارم لرونکو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80% خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د دغې خونې د ترسره شوې سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3.2 میلیونه غواګانې موجودې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مالدارانو د وچکالۍ او د واښو د نشټوالي له امله د خپلو څارویو د مړه کېدو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی و.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت فوجانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلي. څنګه چې تاسو ته معلومات شته، پښتون هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. بیا د سپین بولدک له لارې څخه راوغوښتلو، ایم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني په نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني په نفر د ای او ایم مولیا موږ سره د کومک کړی دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. نو زمې دي کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار مړي سره خراب دي، په ډیر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. زما نوم محب الله دي، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. اندې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهره وي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، د کابل، کندوز، تخار، بغلان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، پروان، کندهار، هلمند، نیمروز په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تر اوسه د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر کال په دې هیواد کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزی پورې اړوند ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغه په خوانی ټویټر کې د افغانانو شمیر 14 میلیونه خوځل او د غرازي ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکو او امیندواره خزي په خورځواکې یخته دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر بروانونه د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړی توب وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف د یرغمل شو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. پاینه حال کې د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس تللی و بیرته اسرائیل ته استون شوی دی. او په روسیه کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پر مړینه او د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغون شوي و نیول شوي دی. او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په نهو ښارونو کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشې مواد د نوکانو د خرابې دو سبب کیږي، کاغه چرسوي، کا شیشوي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
رضوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل کنه نشه نه پرېږدي، ښځه دې در څخه بیایو.
د خواخ خسګانې د خوانه را باندې په شارو امدا هغه به کوي چې سمېږي کنه سمېږي، خپل لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا دی ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړ شي، او چې کله زه نه یم ناروغ وی بیا.
ته ټوکی کوي، خو زه رښتیا درته وایم. په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي، او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ، او اروپایی ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی، او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت ته هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دغه ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تاریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده، او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي، او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو، د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان، اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیر بیا نشئی ګولیو ته د اسان او ارزان لاسرسی لامل د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونو پر زیاتوالی ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافی معلومات نشته او د ځوانانو ناخبری د دې سبب شوی چې هغوی د دروازې خوشحالی لپاره نشئی ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
د خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لېږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وب ولا کنه سګریټ مکرټ یو هاو چار سی وهل ما وسره کم یو یو دد وهل راول ما دو کورت او رخصتیانه کی دلته دوه تر زوی وا عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتون د دوزان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کی زنګ وه شه دای تاسو د سکار نه گئی بیل وله کورت.
خیرالله نشه پری خدا او وده وکړ، خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روک دی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شي زده کولای سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راس او بالاخره اخیری سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولیږي عمل تشپه ورسته رکی.
په خو د امیر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکارۍ په ښوونځیو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشټوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله ایلم وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشئی موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډیره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشئی موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابیدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشئی په کوم پړاو کې نوکان ډیر خرابیږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشئی مواد پنکونو باندھے ڈیری ناوڑے آگے لری نشیان پنکونو باندھے نشئی مواد توگی او آگا مثلا چرس پہ توگی اپین تاریاک ہیروین دا شین اور باندھے توگی اور باندھے ہاتا گرمئی اور باندھے مگی اور باندھے نو ددی پخاتر پ موزی ڈول دا شین ہاتا نکنو دماتے دو د سوزے دو کلچ دی دی تورا چے گرمئی دا مواد نو دا پنکنو باندې نخلی او نکنو ور سرا وسوزی گی د نکو د ماتے دو د نکنو د خرابې دو سبب کی گی او ہم دارنگ پ عمومی ڈول باندھے چون نکان او ویختان دواړه دی یو نو پروٹین څخه جوړ شوی چې کاروټین بنامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغه د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزوري او د رنگا رنگ مرزونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځي کې زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکانې چې دی میکروبي کیږي او بل د دانې اور څخه پیدا کیږي رنگا رنگ مرزونه، په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي. نکونه
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وی، کا شیشه وی، کا پودر وی، کا پین وی، کا نور داسې مواد وی، خصوصا درنده نشئی مواد لکه هیروین او کرسٹل ٹابلیٹ کا دا ټول د کروٹین پروٹین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. پدې په نتیجه کې نقصان ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نقصان ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نقصان باندې راځي او د نقصان د زیړوالي او د نقصان د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پواسطہ جوڑے گی چاہا ہم نکانو کی نخلی او دا نکانو نا بالاخرہ منگا نکان خلی توڑو دا آغی پوجی بانیم کی دلیشی چے انسان تا مختلف مرضونا پیدا شی.
دا نشی پا کما مرحلہ کی نکان لا دیر خرابی گی؟
دا نشی پا منزنی متوسط مرحلہ او دا نشو پا آخری مرحلہ کی نکان زیاد دا خرابی دو سبب کی زکر چی دا یو خانه پروٹین آغا پروٹین چی نکان ورسخه جوڑی گی آغا کم زوری شوی او دا بلی خانه دوی دوامدارا دا نکان ورسخه دا نشو پا بارا که استفاده که انو پا دی دول بانده دا نشو پا من محال او پا آخری مرحلہ کی نکانو تا دیر صدمه رسیگی.
خپله د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبی کوو، هر کار چې موږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی، او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کیدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنګا رنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کیدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللې وي یا خراب وي نو حتما دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوري کیږي، او بالاخره معتادینو ته خپله د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کیدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي آیا د نوکانو ستونزه حقیقی او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر چوک نشا خوشی کی نوکان دغه سرحد ته نوی رسیدلې چې ټول په مکمل ډول د منځت للی وي او یا ګوتی ګنگرن شوی د منځت للی وي نو د بیا جوړیدلو امکانات شته دي. ولی کچیر ته نوکونه به په مکمل توګه د منځت للی وي او یا ګوتی ګنگرن او تورواله او کټ شوی نو بیا د جوړیدلو امکان نشته دي.
معتادینو ته توصیه څه ده ترڅو یې نشه نوکان ور خراب نکړي؟
متدینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پریږدي. هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلکه اراده ولري او هغه دې پرې نه شو خودلی. بیا هم که چیرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره د ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی، خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولای. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوي او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
سیګریټو نام شروع کړل، سیګریټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شلو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو مرګرو سره مخ شولو. کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي، کنه خو داسې لیدلی هم نه وو چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض دی، ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی، هغه نه دی اوباسي بیخي دی، د انسانیت د ساحه نه دی خارجی. تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د معتاد قدر عزت نشته. دا ما خو زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي کنه. او دویم د ما په مردۍ باندې ډېره اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کم شای خبره هغه شي بیا پسته رانه داسې سوچ نه مې وتلي. هغه خبره د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد ما ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نشې او تماشو د پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلي. لکه 19 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللي دي. ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم، بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو. دو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خواته دې خوانه دا شیان ور اخوانه. همدغه کباړ راخلو راوړو، هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله، د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پریخي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي. چانو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی مه خپله نشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړه ما د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې دي. نه نشې دپاره داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې خګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و. همدا هغه به کوه چې سمېږي که نه سمېږي، خپله لور درنه بوزم. نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای سخرګانۍ څوک دی، یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي، هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمانه مې کشر رور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ما د عداوت چې دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخېست او د سر ته مې ورته واړو. ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده، که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه یې سر خوړلي. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودیلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ماته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
ښه عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضي لرې؟
پس څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.